امریکا غږ دی وین نن خبری خپرونی مهم سرټکی د ملګرو ملتونو امنیت شورا قرارداد د غزي په جګړه کې د وقفو غوښتنه کړې ده خو اسرائیل سمدستی رد کړې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د نوومبر په 15مه په ماخام د چین ولسمشر شی جین پینګ سره خپل ملاقات رغونکی وباله او دواړو خواوو د پوځي اړیکو په بیا رغولو او ستونزو په کمولو موافقه وکړه. په بشري حقونو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وایي چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره د نامناسب چلند نیولو، ناقانونه بندي کولو، د ملکیتونو او شخصي توکو د تخریب او له هغوی څخه د پیسو اخیستلو په اړه راپورونو اندېښمن کړی دی. مطبوعاتو د اوکراین جګړه کې د پاکستان د وسلو خرڅولو موضوع بیا راپورته کړې ده خو پاکستان ترې انکار کوي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ. ستړي مشهید د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د جی وی په یو ساعته خبری خپرونې کې هرکلی ویم. ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2023 د نوومبر د میاشتې 14مه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیم، یو دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین 12 بجې دي. په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو او د تل په څیر ستاسو لپاره په دغه خبرونه کې بیلابیل مهمه نړیوال او سیمه ییز ریپورټونه لرو چې تاسو سره به وار په وار شریکو. هیله لرو چې د دې خبرونه تر پایه را سره مل پاتې شي. زو د لومړی موضوع ولوري ته چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا قرارداد د غزې په جګړه کې د وقفو غوښتنه کړې ده خو اسرائیل په سمدستي ډول دغه غوښتنه رد کړې ده. د اسرائیل څخه د دی وی خبریال رحمان بونری سره موږ وروستي حال اخیسته دی په لوی خیبر پختونخوا خبرونه کې ارباب محمود علي ورسخه وروستي حال د جګړې اخیسته دی. راځي چې دا په ګډه سره وګورو.
د غزا په تړنګ کې غزا ولوي امر باب سه بلته په شمالي تړنګ کې نو حالت وسم د اسرائیلي ځواکونو عملیات روان دي. پرون سحر دغه ته ورننه وتی وو او بخې پرون سحر د شفار وختونو ته ورننه وتی وو او په شفار وختونو کې د نن دی چې د هدفي عملیات کوي. هدفي عملیات د دې مراد دا و چې حالت کې د حماس مستوال پړتي کې د شي د غوسرا مغویان یا برامد کلشوي خلک هم وي، ځان سره د عربي ژبې وینکي خلک هم وو چې بولې دي، ځان سره نور لوازمات هم بولې دي. تر اوسه پورې په هغه ځای کې عملیات روان دي. درنه په سرنګونو کې د عملیات د غوسر مخه روان دي خو ازادي سرچینې د دې تصدیق نه کوي. بلې خوا ته د شفا روغتون کوم چې دا وکړې چې لاندې دا سرنګونو یو غټ کمپلیکس دی او حماس مستوال پکې پړتي دي. د شفا او چارواکي وایي چې خپل تکتیک نشته دی، دغه د کوم مورچه نه جوړ شوی او دغه د کوم داسې وسله هم نه موجود. ناغو چې البته د اسرائیلي ځواکونو شفار او خپل توډ نه وته فوج باندې د درملنې په کارونو کې مشکلات سي واشي دي. البته دلی بند کړی شوی دا بهر څوک نشي وته، دنن څوک نشي تله، البته امدادي کارونه هم نشي رسیدي. د دې نه پرته د دوه خبرې چې کوم دی هغه یو د اسرائیل وزیر اعظم کړی دا، یو د امریکا صدر کړی دا. هغه دا چې حماس په جنگي جرمونو کې ککړ د واغاس قانونه د مورشي په توګه استعمالي د خشن خداوا د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو کړی دا ورسره سره غوډه هم ویل دي چې په دغه ځای کې د عملیاتونو علاوه کدی ته هر ځای کې داغو پټي مورچي پر نظر راته یا زینو پر نظر راتل داغي وروسته په هغه ځای کې عملیات کوي.
بنیر صاحب په اسرائیل کې عام وګړي کم چې په مطبوعاتو کې را مختکیږي هغه وایي چې هغه د احتجاجونه کوي، کم خلک چې رغمال شوي دي دغه کورنۍ خلک په اسرائیل کې عام خلک د چا سره تاسو ملاقاتونه شوي دي یا حکومتي کسانو سره خبرې اترې شوي دي دا غوي نظر سره د غزا د جنگ په اړه؟
یو خو د تاسو د احتجاج خبرو کړو، د احتجاج خبره کله تاسو کوم دا یو ډیر مهم پرمختګ دی چې د تیری وی میچ روان دی. په تل ابیب کې، په یروشلم کې، په نور ځایونو کې احتجاجونه روان دي. هغه احتجاجونه په سړک کېږي، په پارک کې کېږي، په سوشل میډیا هم لیدل کېږي، مظاهره هم لیدل کېږي. یو ناراضه دی چې برینګ دیم هوم، دا خلک کور ته راولې. د وی میچ نه زیاته مدوسه چې دا خلک برام ته پلی شي ودي او دا فشار یا پرشر چې دی دا په کنیسټ یا په پارلمان لیدل کېږي. هغه په دې لړ کې بیا نن رویټرز خبرې داري چې کوم خبر ورکړي دا غدارې چې په قطر کې د قطر په منځګړټو باندې د امریکای سی آی اے او د اسرائیل موساد چې دغه دیوډیلیا یو لوزامي کوشش کوي دا خبر هم پکې راغلی او چې نږدې 50 پیجان خوشی کېدلی شي د فلسطین چې کوم د اسرائیل سره پیډ دي کچري برامته کړی شي خلک حماس فری دي ورسره ورسره د ضرورت د اوربن وړاندې دوم شوه دي یو ورځ وړاندې د حماس وسلواله ډله چې کوم الفسام بریګیډ د عسکري وینګ یا څنګه راغو دا غي یو مشر او اوګیدا په ټلګرام باندې یو وړاندې سره واغداو چې دی باندې دي او بیا برامته کړی شي خلک فری دي او واشي خلک په فری دي چې اسرائیل د 50 ورځو قربند وکي نو دلته خلکو چې د جګړې پاکلا خو یو والي د لکېږي چې جګړه د وشي د حماس خلاف ځکه چې د فکر کوي چې په ووم تاریخ باندې په اسرائیل باندې حماس په سلوالو حمله کړې و د دې 1200 وګړي چې په فاست وارل سوي دي او د 1200 وګړي چې وجل شي ودي او 200 سلويخ نه زیات او اکړه شي ودي او د اسرائیل په آزادې باندې گزار شي ودي او تر هغه وروسته گزار کړي دي لهدا د خلاف د جګړه وی هو دا غواشي خلکو پاکل باندې د تم یو کټه فکر باندې ځل کړي
ډیر مننه بنیر صاحب تاسو راغله د اسکایپ تر او موږ زموږ دونکو زموږ کتونکو سره رستي معلومات شریک کړو مننه کوم تاسو
دری وی ګرانو لیدونکو او بيدونکو خبرونه دوام لري او د خبرونې په دې ځای کې بیا هم د یو بل ریپورت ولوري ته زو چې د حماس او د اسرائیل د جګړې په تړاو دی چې د حماس لخوا د تختول شوو 240 د اسرائیلانو د کورنۍ غړو د تلبيب نایرل شلمته 15 ورځې لاریون پیل کړای دی. دوی د حکومت غوښتنه کړې ده چې د تختول شوو اسرائیلانو د خوشی کولو لپاره د نور ګړندی ګامونه پورته کړای شي. د تل ابیب نه د وی او ای خبريال لینډا ګریدنستاین ریپورت تاسو ته زموږ همکار بختور شاو وړاندې کړي.
سو نه وشو چې د حماس لخوا د تختول شو اسرائیلانو د مړ ژوندۍ خبر نشته چې کورنۍ په سخت غم کې دي. اوس هغه د یروشلم په لور مارش پیل کړی دی. یوال آران په کیوبټس کې شوی د حماس په برید کې ژوندۍ بد شوی خود کورنۍ وغړی چې درې ماشومان پکې هم شامل دي. حماس د ځان سره ژوندۍ تختولې دي.
زه همیشه په اندېښنه کې يم، په یو درد کې يم. زه نور په کور کې نسم کښېنستلای. زه به خامخا څه کوم او د دې مارچ مقصد هم دغه دی چې زه د دې ملک له ټولو تښتول شوو کورنۍ سره په یووالي کې کوم.
د شال لیوی د نوسیر تختولو لومړی ویډیو حماس په سوشل میډیا خپره کړی و. هغه وای په دې مارچ حکومت ته یو پیغام ورکول غواړي.
موږ د تل ابیب له دې عجایبګره یروشلم ته لاریون پیل کړ په دې هیله چې له حکومت سره ووینو او په وزیر اعظم نتنیاهو فشار واچو چې زموږ تښتول شوي خلک خپلو کورونو ته راولي.
د تختول شو اولادرک اسرائیلیانو د پاره کارکونکو ډلو غوښتنه کړې چې په تختول شو کې د هغه دیرش ماشومانو د راخوشي کولو ترې پاملرنه وکړي شي. د چا سره چې مور پلار هم نشته هغوی ګڼي چې د یوې تختول شوې ښځې ماشوم هم د حماس په ولقه کې زیږېدلی دی.
زه د بنجامین نتنیاهو او د ټول پارلیمان نه غوښتنه کوم چې موږ ته د جواب راکړي چې دوی څه وکړل. موږ کې نور څم نشته. زموږ بچي او زموږ کورنۍ خپلو کورونو ته راولي.
اسرائیل ګڼي چې حماس او د اسلامي جهاد دلو تختول شوی اسرائیلیان په غزا کې د هسپتالونو او نورو ودانیو د لاندې په سورنګانو کې پټ ساتلې دي. خو حماس دغه تورونه ردوي. د اسرائیل د فوز ویان دغه یو سورنګ ته ورپوښ شوی چې د په وینا په غزا کې د ماشومانو د رانټیسی نومي هسپتال په تیخانه کې جوړه کمره ده.
تاسو ته اوس هغه کمره شیم چې زموږ شک دی تښتول شوي کسان پکې ساتل کیږي. تاسو په خپله دې کمرې ته وګورئ. په دې کې پردې لګول شوي دي خو شاته دیوالونه دي. د دې مطلب بل هیڅ نسته، یوازې دا چې د تښتول شوو کسانو ویډیو دلته جوړه کړای شي.
د امریکای لخوا تر هغه ګرځول شوی حماس ډله او اسلامي جهاد په سوشل میډیا د تختول شو اسرائیلانو داسې ویډیوګانې خوروي چې سیړونکو وایي غواړي په اسرائیل فشار واچوي. د حماس په یو نوې ویډیو کې د غډلې د 15 ورځو د رسبندۍ او د اسرائیل په جیل کې د بندي فلسطینی خزو او ماشومان د پریښودلو په بدل کې د اویا تختول شوی اسرائیلانو خوشی کول ته رضامندي خوده لیده چې پکې خزي ماشومان او بوډاګان هم شامل دي.
على ان تتضمن الهدنه.
فلوزنامه کې به ډزبندې کېږي او د غزې پټۍ ته به ټول امدادي توکي رسول کېږي، خو دښمن په دې کې ځنډ کوي او د لوزنامې د قیمت لور کولو ډاډه کوي.
خو اسرائیلي چارواکي اندېښمن دي چې که 15 ورځې ډزبندې وکړه شوه نو حماس به نوره وسله راټوله کړي او د اسرائیل په ضد به جنگ نور توند کړي. هغوی وایي د ډزبندۍ دپاره پرې نړیوال فشار هم ورځ تر بلې زیاتېږي. د تختول شو خلکو کورنۍ وایي د هغوی سره وخت په کمیدو دی او وایي د دې لاریون په وسیله د اسرائیل او نړۍ پام د تختول شو خلکو مشکلاتو ته راګرځوي چې د هغوی د راخوشي کولو دپاره هلې ځلې نورې ګړندۍ کړي. بختور شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن ډی سي.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال غواړو چې نور تفصیل او څېړن سره په خبرونه کې شامل کړو چې د امریکای صدر جو بایدن ویل دي د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ جګړې د حل یوازینی لار د دوو ریاستونو جوړښت دی. زموږ همکار محمد اکرام دا مهال زموږ سره د کانګرس د ودانۍ لمخې ملګری شوې ده. هغه تر کله وایي ستړي مشي په خیر راغلی محمد اکرام.
نا منزه شهید
محمد اکرام، جو بایدن د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې حل راوستو پر سر کوم تفصیل ورکړی چې ویل دي؟
نو موري ویل چې د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو ته د خبره په ډاګه کړی دا چې د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د جنگ او د شخړو د حل یوازینی لار دغلته د دوو ریاستونو قیام یا جوړښت دی. او ویلی دی چې د اسرائیل لخوا غزه باندې قبضه کول به لوی غلطی وي. د دې وړاندې د امریکای نورو اعلی چارواکو هم په دې اړه ویلو چې اسرائیل لخوا د غلطه قبضه کول دا به غلطی وي. نوموړی کالیفورنیا ریاست کې سان فرانسیسکو ښار کې د چین صدر شی جین پینګ سره د خبری کانفرنس په مقابل دین موړي دا خبری کړی دی او هغه دا هم ویلی دی چې د نورو عرب هیوادونو سره امریکا خبرې کوي چې د راتلونکو لپاره څنګه تګلارې روباسي او د دې خبرې خاص کر په منځني ختیس کې چې کم جنگ شروع شوه دی د دې ختمون څنګه وکړي شي او څنګه د دوو ریاستونو جوړښت دغلته وکړي شي. د امریکای چې کم روسي صدران دیاغي کوششونه وکړي دي خو تر اوسه پورې پدې کې نه دي کامیاب شوی چې څنګه دغلته د دوو ریاستونو یو حل لوباسي. په تیر د امریکای په خوانی صدر براک اوباما په انتظامیه کې خارجه وزیر جان کیری هم کوششونه کړو خو کوم غټ پرمختګ پکې تر اوسه پورې نه دی شوی.
محمد اکرام، د نړۍ بیلابیل هیوادونه دا مهال غوښتنه کوي د اسرائیل څخه چې دوی د ډزبندۍ وکړي، خو د حماس په ولخه کې دا مهال هم له 200 څخه زیات کسان ګیر دي او بندیان دي. امریکا د ډزبندۍ په اړه څه وایي او د دې ترڅنګ د ګیر اسرائیلانو خوشی کولو لپاره څه هلې ځلې دا مهال روان دي؟
کوسوم د نړۍ د ځینې ملکونو لخوا د ډزبندۍ غوښتنې کیږي، د ځینې ادارو لخوا هم کیږي، خو د امریکای لخوا تر اوسه پورې د ډزبندۍ په اړه باندې سند ویل شوی. د امریکای صدر جو بایدن نه پوښتنه وشول هغه ویل چې تر اوسه پورې هغه په دې سند شویل چې کله به ګینی اسرائیل ته وایي چې ډزبندۍ وکړي، خو هغه دا یو خبره وکړه چې تر څو د غلطه په اسرائیل باندې د حماس لخوا حمله نه وي ودرېدلې، هغه حمله کوي، هغه په خپل بیان ویل دي چې په اسرائیل باندې به بیا حمله کوي، نو ډزبندۍ د هغه وخت پورې نشي کېدلی. او خاص کر صدر جو بایدن دا خبرم کړی دا چې په غزا کې د هسپتالونو لاندې وسلي او ټیکنالوژي دي د حماس تندربا ډلې سره، او امریکایي چارواکو هم په ورستوي ورځو کې ویلي چې حماس الشفا هسپتال لاندې مرکز لري په کوم باندې چې اسرائیلي پوز د ناروغانو او ډاکټرانو په وجود روانه هفته حمله کړې ده. حماس دغه تورونه ردوي چې ګینه د دې لاندې وسلې سره، خو اسرائیل او امریکایي چارواکي وایي چې په غزا کې د هسپتالونو لاندې وسلې پرتې دي او حقیبا دغه ته لاسرسي کوي. په دې باندې حمله هم شوه ده، دغه تل اوس هم عملیات روان دي او موږ به دا وایو چې کم د اکتوبر په 1 منټه باندې د حماس لارو په حمله کې 200 اسرائیلیان وجلې شوی، تر اوسه پورې د 200 سلويختو نه زیات تر اوسه پورې داگیر دي. د هغې دره خوشکولو لپاره کوششونه روان دي. د قطر په میډییشن یا منځګړتوب باندې پدې کې د درې ورځو د سلور ورځو د دزبندې خبرې کیږي، خو تر اوسه پورې پکې کامیابی نه ده ترلاسه شوې. خو د امریکای صدر جو بایدن نیخ پرې غړکړل چې دی کوشش کوي چې دغه خلکو ته ځان ورسوي، دغه خلک مطلب هغه چې تختولې شوې دي. خو دا خبرم کړی ده چې لدی دا مطلب نه لري چې ګینی امریکا خپل پوځیان حل تلېږي.
ډیر زیاته مننه محمد اکرام چې راغلی از مو سمال شو یو دغه ټول تفصیل مو او معلومات مو د لیدونکو سره شریکو تاسو ته ښه به غواړو.
ډیر مننه تاسو.
د امریکا او چین ولسمشرانو په سان فرانسیسکو کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي غونډې په څنډه کې سره لیدلې دي. بایدن ویلي دي چې د تر اوسه د چین مشر ته د دیکتاتور په سترګه ګوري او ویلي دي چې دواړو د پوځي ارتباطاتو د جوړېدو پر سر خبرې اترې هم شوې دي چې په ګډه کار وکړي او د مصنوعي ځیرکتیا څخه راپیدا کیدونکو غواخونو ارزونه وکړي او د همداراز د دې پر ضد مبارزه وکړي. د کالیفورنیا وودساید څخه پرې د امریکا غږ خبريالې انیتا پاول یو ریپورت تیار کړی دی چې تاسو ته مجاهد جواد وړاندې کوي.
د شرق او غرب ترمنځ یو تاریخي لیدنه چې د واشنگتن او پیکینګ ترمنځ د 1200 ډرامو او ډیپلوماسي وروسته تر سره شو. وایټ هاوس د دغه سمبولیک لیدنې لپاره له سان فرانسیسکو څخه د باندې د غزای ټاکلې چې د تایوان په ګډون پکې په مهمو مسلو بحثونه وشول، لکه د پوځي اړیکو د بیا جوړېدو، د سوداګرۍ د ستونزو، د فنتانیل د موادو او د بشري حقوقو په څیر مسلې پکې شامل وي. بایدن وو ویل چې دای په دغه مهمو مسلو کې صادق دی. شی وو ویل دواړه هیوادونه په نه جلا کېدونکو توګه سره تړلې دي.
د چین او امریکا په سیر دوه سترو هیوادونو لپاره یو بل ته شا اړول کم انتخاب نه دی. د هر یو لپاره دا له حقیقت څخه ډیر لری ده چې بلکې بدلون راولي او شخړه او مخالفتونه د دواړو لپاره ناوړه پایلې لري.
نو آیا د نړۍ د دوه ځواکمنو هیوادونو ولسمشران بخپلو اړیکو کې جوړ شوی درزونه رغولی شي؟ بایدن له دغه خبرو وروسته له رسنیو سره خبرې وکړي، خوشي د خپل عادت په څیر ونه کړي.
زه د هغو مثبتو ګامونو هرکلی کوم چې نن مو اخستل او دا د نړۍ لپاره مهم دی چې وویني موږ د امریکای د ډیپلوماسۍ په برخه کې غوره تګلارې په غوره توګه عملي کوو. موږ له خپلو سیالانو سره خبرې کوو او مهمه دا ده چې له یو او بل سره ګونګ نه غږیږو، نو ځکه د نړیوال ثبات ساتلو او امریکایانو ته د استولو په برخه کې کوم سوء تفاهم نشته.
خو د پښتنې په جواب کې هغه بیا هغه دریز ونی و چې کېدای شي پیکینګ خفا کړي، دا چې د باور لري چې شي یو ډیکټاتور دی.
شنو وګور هغه دی، زما مطلب دا دی چې هغه یو ډیکټاتور دی.
اکثر هغه چې دا ملاقات لیده ویلی چې د لویو نتیجو تمنه لري، خو خوشاله دي چې دواړه خبرې کوي.
دیس انګیجمنت فور ایگزامپل
دا لیدنه د بیلګې په توګه د ولسمشر بایدن او شی جین پینګ ترمنځ ماته ډیره مهمه ده، ځکه دا به یو واضح پیغام ورکړي چې موږ دلته د لپاره یو چې له یو او بل سره کار وکړو او د جدي ستونزو په حلولو کې په یو او بل باور وکړو. لکه د موسمي بدلون او د اوکراین او غزې مسلې په نړۍ کې ډېرې لانجې دي او موږ باید هڅه وکړو چې خپل پاتې شو.
چېرونکو وايي په سان فرانسیسکو کې د آسیا پیسیفیک د اقتصادي سرمشریزي بریا نیغ په نیغه دی پورې تړلې ده چې د نړۍ د دوه لوی اقتصادونو سره جوړ راشي.
زه فکر کوم چې دا د ولسمشر بایدن او د ولسمشر شی ترمنځ مهمه لیدنه وه چې لومړی هدف یې 2024 کال په ورتګ د اړیکو باثباته کول وو. دا د دوه اړخیزو مخو لپاره وه، خو همدارنګه د ټولې اپیک سیمې لپاره ډیره مهمه ده. هلته هیوادونه اقتصادونه غواړي چې امریکا او چین یو ډول باثباته اړیکې ولري، په ځانګړي ډول چې په جنوري میاشت کې د تایوان انتخابات دي او په نومبر کې د امریکا انتخابات.
بایدن وویل چې دای او شیبا خبرو او همکاریو ته دوام ورکړي. هغه وویل نړۍ ته ملري. مجاهد جواد د امریکا غږ دی، واشنگتن ډی سی.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه د عوام لري او هم د ایشیا پیسیفیک اقتصادي همکاري غونډې یو اهم پړاو د شروع یا چهار شنبه په ورځ د امریکای صدر بایدن او د چین ولسمشر شی جین پینګ د ملاقات سره تر سره شو، چې د ملاقات هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بحالول او رابطو چینلونو ته دوام ورکول و. راځي چې تفصیل یې د کالیفورنیا څخه د ډی وی خبريال راشد خټک څخه او واورو. خو په زورګونو خلکو په سان فرانسیسکو کې احتجاجونه هم کړی دي، د دې لڅ دی دای هم په کې راغونډ کړی دي. راځي چې په ګډه سره وګورو.
د ایشیا پیسیفیک اقتصادي همکارۍ د غونډې په ترڅ کې د شروع په ورځ هغه وخت چې د امریکای صدر جو بایدن او د چین ولسمشر شی جین پینګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو او د دوه اړخیزه رابطو نوې لارې پرانستلو هڅې کولې. د سان فرانسیسکو په مختلفو سیمو کې په زرګونو مظاهره چانو د چین د حکومت په ضد احتجاج ته دوام ورکوو. دا مظاهرو دغه سلسله د خار په سلکونو د چین د کنسلګرۍ بهر او د مسکونی کنونشن سنټر چاته چې د یویش غړي اقتصادونو مشرانو غونډه کیږي مخې ته ټوله ورځ روانه وه. یو خواته د تبت ته ازادۍ نارې وهلې کېدي، نو بل خواته د ایغور مسلمانانو د حقونو لپاره غږونه پورته کېدل.
نن موږ د تبت او ایغور او مشرقي ترکستان خلک چې د چین لخوا زورول کېږي د هغې حقونو دپاره راوتلي یو.
احتجاج کوونکي وایي چې د چین ولسمشر دی په هیواد دننه او بهر د بشري حقونو د سرغړونو لپاره احتساب ته کینولی شي.
China wishes to be part of the family of nations.
ک چین غواړي په اقتصادي او بل بڼه د هیوادونو د ټولنې برخه شي، نو باید چې د بنیادی بشري حقوقو پاسله نه وکړي.
Basic human rights.
د سړک په غاړه ناستا مراقبه شوی خلک د فالن ګونګ یا فالن دفاع په نوم د یوې داسې ټولنې برخه دي چې په چین کې د 1999 راهیسې په پابندي لګېدلې او ډېر پلویان یې اوس هم په چین کې بندیان دي. دوی خپل احتجاج د مراقبې له لارې ریکارډ کوي.
Absolutely. I think Zamapan the Falun Gong parzat the Chin bachalanta ko nadi ha waqt gaur kade we no nan ba Chin da Tibetiano aw Uyghuro parzat rawan zulm ta dawam no war kade
zai pa zai da Chinai hukumat palawyan hum jande palas walaw khud da tir koshish bawajood hum da agi sahar ra ya khasto ki baryatar las na shwa. د صدر بایدن او شی جین پینګ ترمنځ ملاقات د اپیک د غونډې یو مهم پړاو و. دا دواړو مشرانو د لیدو سره دا سمیت نوی پړاو ته داخل شو چې پکې د ټولو غړو اقتصادونو مشرانو ګډ او یو په یو ملاقاتونه شامل دي او تر د جمعې د ورځې پورې به دوام لري. راشد خټک، وی وی دیوا، سان فرانسیسکو.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو د وستو په حکومتي تګلارې نیوکه او احتجاجونه هم هغه سره روان دي. احتجاج کوونکي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د افغان کډوالو د وستو پر پریکړه دی بیرته نظر واچوي یا بیا کتنه دی ورته وکړي، او چې کوم قانوني اسناد لرونکي حالت میشتي هغه دی له ملک څخه نه ایستل کیږي. راځي چې تفصیل د حفیظ الله ستوري شرانی په ریپورت کې وګورو.
د کوټي د مطبوعاتو کلب و مخته ځوانان او پیغلي احتجاج کوي. د ریډ ورکرز فرنٹ، پروګرسیو یوت الائنس او د پی ټی ایم ځینې غړي په دې احتجاج کې شریک وو. دوی د افغان کډوالو په زور له پاکستان څخه د ایستلو حکومتي پریکړې او تګلارې پر ضد دي. وای پاکستان د سیمې او نړیوالو حالاتو جاج اخیستلو پرته او په تعزیل کې دا پریکړه کړې ده.
د پاکستان کوم دریز دی، کوم دغه بربند پالیسیان دي، موږ دغه پالیسیان مذمت کوو. موږ د افغان کډوالو کوم دغه جبري په زور شړل دي، داغو د مذمت په معنا باندې موږ نن احتجاج کړی دی، او خاص کر په عدالت په پاکستان کې چې کوم هغه کډوال چې داغو سره هغه قانوني دستاویزات مهم موجود دي، داغو باوجود چې د پاکستان حکومت کوم اعلان کړی دا خلک موږ نه تنګو، او هغه خلک هم چې کوم دی هغه تنګول کېږي، او سره په چمن کې چې کوم پرلت روان دي، داغه پرلت سره د اظهار یکجهتی په معنا باندې زموږ پریس کانفرنس.
د پاکستان مرکزی حکومت روان کال د اکتوبر په 3مه اعلان کړی وو چې په پاکستان کې میش ټول ناخانونه او بیا اسناد خلک دی تر یو دیرسم اکتوبر لملک په خپل خوښووځي. د ټاکلې مودې له ختمېدو سره سم حکومت د ناقانونه خلکو د نیولو او بیرته خپل ملکونو ته د لیږلو لړۍ پیل کړې ده. چارواکي وایي په دې کې زیات شمیر له افغانستان سره د تعلق لرونکو دی. په یاد احتجاج کې شریکې پیغلې وایي د افغان کډوالو په ماشومانو او په ښځینهوو زیاته اندېښمنې دي.
دلته کم د افغانانو کم کاروبارونو کم ذریعہ معاش و اغایم ور بند کړل، نو دا دارنګ ډیر کیسونه دلته راپورته سوي دي. دلته ابل اورز دا UNHCR هم دارنګ یو ریپورت چې دی جاری کړو په کې دا لیکلو چې دلته زیات چې کمې دا پرګننت شې دي افغان ماجرین هغه ته زیاته خطر ده. ولی کډي چې بارولي په لار باندې مسلې ودی ته ور پېښیږي.
ریپورتونه دي چې تر 14 نومبر پورې قانوني اسناد لرونکي او غیر قانوني 300,000 تنزدې افغان کډوال د تورخم او چمن لاري افغانستان ته ستانه سوي دي، او لا هم دا لړۍ روانه ده. حفیظ الله ستور شیرانی، VOA دیوا کوټا.
په پاکستان کې د قانوني اسنادو بغیر افغانانو د خپل وطن ستنیدو لړۍ دوام لري، او په پیښور، خیبر، نوخار او نورو سیمو کې د افغانانو په زور وستو عملیات هم روان دي. پاکستان افغانستان ته ستنیدونکو کډوالو کې ګڼ شمیر داسې ښځې او د زیات عمر خلک هم شامل دي چې په پاکستان کې د بیوسۍ ژوند تیرولو باندې مجبور وو. راځئ چې تفصیل یې فرید شنواری څخه په دغه ریپورت کې وګورو.
اویا کلنه بسمینه ببی دا محل په تورخام کې د خپلې کډې خواته ناسته ده، او وای په لاهور خار کې سخت او د مجبورۍ ډک ژوند تیر کړای دی.
بس نو د کټ والا زمونږ سوګ نه ونو، دغه سړی ودا مازول زما خاون مازول ار کان تور انا بیلش بس تنا پتنا پات شروع بس ټول خپل ګورو سر لاړو بس لاړو نو خپل ار یو خپل بچو سر لاړو بیل شنه موږ تاسو ته ډوډۍ ورکول نشو ځه.
افغان کډوال وای په پاکستان کې زګیدلی وو، دلته بچو زده کړی کړي او روزګارونه کول، او اوس د خبري فکرمند کړي چې حل تبا سکوي.
دلته سبقونه ویل سکول نه ټول راو وستلو، تاسو کارټونه نه لري، او زمونږ پیدا شو کارټونه مونږ حتی چې تذکریب نه وي، نو په دې وجه مونږ راو شړل. خفغان خو ډیر زیات ده، بس روز راځه کله ده، خو بیا هم دلته چې نه زی نه کاروباري نو جون کول خو د سیاسان نه دی، بیا دا ووري او دا حالات را روان دي، نو په دې وجه مونږ ډیر خپه یو.
د افغان طالبانو د تجارت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی د اسلام آباد د دورې په محل د نومبر په 14مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی سره د سوداګرۍ ترڅنګ د افغان کډوالو دوستون زبان هم خبرې کړې دي. بسمینا ببی تقریبا 15 کاله پس خپل وطن ته په دې هیله روانه ده چې هلته به ورسره مرستې وشي او د سرپناه ځای به ورته هم میلاو شي.
اوس خوشحاله چې خبر شول چې شکر طالبان کیناستو، اسلامي حکومت راغی، د خیر سر خوشاله په خوشحالۍ راغلو. هغه ده الله شته نو سبه وکړو روان خپل وطن ته ځو، الله شته خدای به مړی روزي برا کوي،
د پاکستان لړ مهاله وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د نومبر په 15مه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د خبرو په مهال یو ځل بیا قانوني اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د بیرته سنیدو د تاګلارې دفاع کړې ده. د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې شمیرې ښایي د نومبر په 15مه 2215 تنان او په مجموعي توګه 2,400 نه زیات افغانان خپل وطن ته د تورخان په لاره ستانه شوي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، تورخم.
په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
روانه دوام لري. د ملتیامو مننه کوو چې را سره په پروګرام کې مالیاس زو د بل مهم ریپورت او لوري ته چې نړیواله مدوات اېدا کوي چې پاکستان په چیر دوو کلونو کې د دوو امریکایي شخصي کمپنیو سره د وسلو د خرڅولو لوزنامه کړې و او دغه وسلې په مبینه توګه د روس سره جنگ کې اخیل اوکراین ته استول شوې دي. د پاکستان خارجه دفتر یا د بهرنیو چارو دفتر په اوکراین د وسلې او ګول رود د خرسون تردید یاره ده ونه کړی دا او ویلی دی چې پاکستان په اوکراین یا روس وسلی ندی خرڅی کړي. خو د دې تفصیل څه دی راځي چې په دغه ریپورت کې چې ارشد حسین تاسو لپاره تیار کړی دی وایبینو.
د پاکستان د خارجه دفتر ویان دی ممتاز زهرا بلوچ یو ځل بیا په ډاګه کړی چې پاکستان په اوکراین یا روس باندې وسلې نه دی خرڅې کړي. د نومبر په 14مه نیټه اسلام آباد کې د هفتوار خبری غونډې په محل نوموړی ویل پاکستان چې کمی وسلې خرڅوي د هغې ان یوزر سرٹیفیکیټ وی ولی زیاتوی چې په دې پوزیشن کې نه دی چې وای د اوکراین او روس ترمن شخړه کې کم فریق کم وسلې کاروي. د پاکستان د فوج مطبوعاتي سانګې د دې رپورت تر چمتو کېدو پورې په دې اړه د ډیوا پښتنو ته هم لا کم جواب یا خبرګون نه دی ویلې. د دفاعي چارو کارپوها جنرال لیټر تلت مسعود وای پاکستان د یو سل 55 ایم ایم ګولې اوس هم جوړوي.
اگر اس کے پاس کوئی چیز ایسی ہے
کدا پاکستان سره داسې سيزونه وی چې په خرڅولو یې ورته مالی ګټه رسیږي نو هغه به کوي، او که پاکستان دا ګولې کوم بل هیواد ته برآمد کوي نو دا بیا د هیواد خوښه ده چې مخکې یې چاته ورکوي.
جنرال تلت مسعود وای پاکستان داسې ګولې د شوروي روس او د افغانستان په لومړۍ جګړه کې هم جوړې کړې وې. د امریکې یو آنلاین مجلې دی انټرسپټ روان کال خپل تحقیقاتي رپورت کې داوا کړې و چې دا وسلې دوه امریکایي شخصي کمپنیانو ګلوبل ملټري پروډکټس او نورتروپ سیستمز اغستې دي. له پاکستانه رومانیا ته انتقال کړي او بیا له هغه ځایه اوکراین ته رسولې دي. د انټرسپټ مجلې په رپورت کې دا داوا هم شوې وه چې پاکستان ته د دې وسلی د ډیل په نتیجه کې د ایم ایف څخه د قرض په ترلاسه کولو کې سهولت ورکړې شوې وو. ولی پاکستان دا داوا رد کړې وه او ویلو چې په مشکل اقتصادي شرطونو د عمل وروسته پاکستان ته د ایم ایف لخوا قرض ورکړې شوې وو او د وسلی د ډیل سره هیڅ تړاو نه درلودو. د پاکستان د سٹیټ بینک د دستاویزاتو څخه واضح شوه چې د تیر مالی کال 2021-22 په نسبت مالی کال 2022-23 کې د دې هیواد د وسلو په برامداتو کې خورا اضافه شوه ده. د سٹیټ بینک د شمیرو تر مخه پاکستان مالی کال 2021-22 کې د 14 میلیونه ډالرو وسله برامد کړې و، خو ورپسې مالی کال 2022-23 کې د وسلې د برامداتو حجم تر 415 میلیونه ډالر رسیدلې. د اقتصادي چارو کارپوهان د پرمختګ ته د پاکستان د اقتصادي ستونزو او د نړیواله مالیاتي ادارې ایم ایف سره د قرض د سختو شرطونو په تناظر کې ګوري.
پاکستان په اقتصادي تناظر کې ظاهر موږ تر وخت ډالرو ضرورت نو او 364 میلیون ډالر چي دیو هغه سم نه دیو زمونږ چې کم ضرورت دیو خاص طور باندې بهر نه چې فائنانسینګ کوو هغه چې واپس ورکو سمره پیسې ډالرو کې هغه مقابله کې پاکستان ریکوایرمنټس مقابله کې اټس مینیمل هغه نه سلی کیږي.
د دفاعي چارو کارپوها لیفټیننټ جنرال ریټایرډ نعیم خالد لودی وایس اف امریکا اردو سره په خپل ټلیفوني مرکه کې ویلي دي د دې تصدیق یا تردید نشي کولی چې پاکستان د توپ 155 ایم ایم ګولې اوکرين ته برآمد کړی دي. یوسل 55 ایم ایم ګولے خورا درنے او اثر لرون کی دی او د دې په برآمد هم څه بندیز نشتا. ټوله دنیا کې د دې برآمد او درآمد کیږي خو په نړۍ کې د پاکستان د وا ارډیننس فیکټری جوړې ګولے خګنل کیږي.
سکال د جولای میاشت کې د پاکستان په دوره تللی د اوکرين د باندینو چارو وزیر ډیمیترو کولیبا د خبرونو رد کړی وو چې ګواکې پاکستان د روس سره د روان شخړې په محل د اوکرين فوج ته د کومک په توګه وسلې ورکوي. ولې سکال اپریل کې د اوکرين د فوج او کمانډر ویلو چې هغه ته ورکړې شوې پاکستانی وسلې غیر معیاري دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
خبرونه کې مو د ملچا مننه کوو د محل زو دی او بل مهمه سیمه ایز ریپورت ولوري ته چې د چین او پاکستان سمندري پوزونو په بهيره عرب سمندر کې ګډ پوزي مشقونه پیل کړی دي چې د چارواکو په وینا د مشقونو هدف په عربي سمندر کې د معاصر دودیز یا ټریډیشنل او غیر دودیز نان ټریډیشنل ګواخونو په اړه مسلکي تجربه شریکول دي. راځي چې تفصیل یې د ډي وی خبريال ذوالفقار بیټنی
د چین او پاکستان سمندري پوزونو سی ګارډین 3 یا سمندر ساتونکو دریم پنوم یو اونۍ اوږد سمندري مشقونه پیل کړي. د سه شنبې په ورځ په کراچۍ کې د دواړو پوزونو لخوا ګډه خبري غونډه تا د وینا پر مهال د چین د سمندري ځواکونو لوړپوړي چارواکي کیو جین ویلي دغه مشقونه دواړو هیوادونو ترمنځ د هر اړخیزو ستراتیژیک همکاریو د پیاوړتیا لپاره ژمن دي. د نړیوالو اړیکو پوهان وایي دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان او چین په ګډه دغه مشقونه کوي او ښکاري چې پاکستان او چین پوزی او سٹریٹیجک همکاریو کی نور زیات والے راولی
جو نیول ایکسرسائزز ہونگی ہو رہی ہیں.
د پاکستان او چین سمندری پوز چې کوم ګډه مشکونه روان دي په دغه کې دواړه هیوادونه د ګواښونو په جنګلو کوي چې کوم ورته په شمالي بحر عرب سمندر کې ورپیخ دي. پاکستان له هند څخه ځان نامحفوظ ګڼي او چین غواړي په عرب سمندر کې په څه ډول امریکا په توازن کې راولي
کې کسی طریقے سے امریکا جو ہے اس کو بیلنس کرے.
دا مشکونه په داسې حال کې کیږي چې 9 نومبر څخه 9 نومبر پورې روس او میانمار د بحر هند په شمال ختیځ سنډه په اندامان سمندر کې ګډه مشکونه ترسره کړي. د چین او پاکستان او روس او میانمار ترمنځ د ژورو امنیتي اړیکو د ټینګښت په ترڅ کې د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آسټن تیره اونۍ په نیو دلی کې له خپلو هندي سیالانو سره دفاعي خبرې کړې. د هغو خبرو په اړه جاری کړې شوې یوې ګډه اعلامیه کې چې د 2+2 ډایلاګ څخه وروسته خپره شوې وه، امریکا او هند د یو آزادي او ټول شموله انډو پیسیفیک سیمې لپاره خپلې ژمنې یو ځل بیا تایید کړې، خو په اعلامیه کې د چین او روس یادونه نه ده شوې. د دفاعي چارو کارپوهان وایي بحیره عرب سمندر د چین دپاره نه یوازې ستراتیژیک اهمیت لري بلکې د اقتصادي ګټو دپاره هم ډیر مهم ګڼي.
څنګه چې د امریکای تعلقات او انډیا سره په بحر هند کې زیاتیږي او هغه ته ډیره وده ورکوي، دغه شانتي چین هم خپل تعلقات ته پاکستان سره په بحر هند کې خصوصا پنات شمالی دا چې کوم دی عربین سی چې کومه ده پاریک تا ډیر زیات اهمیت ورکړي او د تاګې په نظر زور کې زویا مچې دا دواړه کوم کینپونه دي هغه خپل خپل اثر په دې علاقه کې خی او مختلف قسمه داسې د اوبو په سر باندې یا په سمندرونو کې د خپل طاقت مظاهره هم کوي او یو بل سره همکاري هم لري.
چین له اوږدې مودې رئیسې له پاکستان سره نږدې دفاعي اړیکې ساتلې دي او په دې وروستیو کې چین پاکستان ته سلور ټایپ 054A لارښود توغندې کښته ورکړې دي. دواړو هیوادونو د چین د نړیوالې پروژې بیارای تر نامه لاندې اقتصادي همکارۍ هم ژورې کړې دي. ذوالفقار بیٹنای وی وی ڈیوا کراچی.
د پاکستان او نړیوالې مالیاتی ادارې IMF ترمنځ تیر ورځ د 3 ارب ډالرو قرض دویم قسمت یا قسط ترلاسه کولو پر سر د سټاف په کچه لوزنامه شوې ده چې تر مخه به یې د IMF د اگزیکټیو بورډ د منظورۍ وروسته پاکستان راتلونکې میاشت د 70 کروڑ ډالرو دویم قسط ترلاسه کړي. تفصیل یې د اسلام آباد څخه تاسو ته الیاس خان وړاندې کوي.
د IMF د اعلامیه لمخې پاکستان با د سود شرکې نور اضافه نه کوي. د ډالر بیا به پرانیستی مارکیټ ته پریښودل شي. مالیاتي خساره پوره کولو لپاره به پاکستان ته د 9.1 ټریلیون روپو د ټیکس هدف پوره کول وي. حکومتي خرچې به راکموي او په وخت به ورته پارانۍ قرضې ورکول وي. IMF غواړي چې پاکستان دې د بجلی او ګیسو بیو کې نور اضافه وکړي. د اقتصادي چارو څیړونکي دا یو ښه پرمختګ بولي او وایي پاکستان د نړیوالې مالیاتی ادارې زیاتره شرطونه پوره کړې دي چې پکې د بارانۍ قرضو بندوبست کول هم شامل دي.
زګنم د IMF چې کم غبرګون دی هغه د پاکستان د 6.15 ارب ډالرو برني مرستې دي، خو پاکستان IMF ته دا ډاډ ورکړې کچره د بلخوانه د دې پیسو بندوبست اونه شو نو دا پیسې به دوی د متحده عرب اماراتو څخه ترلاسه کوي او زما په خیال IMF اوس په دې مطمئن شوی دی.
نوموړي زیاته کړه بارانی پورونه ورکول اوس هم د پاکستان لپاره یو لوی چیلنج دی. د IMF لمخې پاکستان خپل اقتصادي هدفونه ترلاسه کړي او د IMF سره وعده کړي چې د کرنسۍ تبادلې نرخ کې بالاس نه وهي. پاکستان د سرمایه‌کاری او روزګارونو پیدا کولو لپاره د اصلاحاتو کولو هم وعده کړي ده. IMF وایي د دې پروګرام لمخې د اقتصادي بحالۍ لړۍ روانه ده. د دوست هیوادونو په مرسته پاکستان کې اقتصادي استحکام را روان دی. د وفاقي بجټ عملي کېدو په پالیسۍ کې تسلسل راوستل شوی او پاکستان د بجلی او ګیس په بیو کې پر وخت سمون راوستي دي.
پاکستان د 200 میلیونه ډالرو د دویمې برخې ترلاسه کولو لپاره د IMF نږدې ټول شرطونه پوره کړی دي او که څه هم بارني مالی مرسته اوس هم یو مسله ده، خو هیله یې څرګنده کړه چې پاکستان به د دوست هیوادونو په مرسته دا کار وکړي.
د IMF نه د 200 میلیونه ډالره قرض دویم قسط سره به د IMF لخوا پاکستان ته ورکړل شوي پیسې 1.9 بلین ډالرو ته ورسي. د سټاف په کچه ترسره شوي لوزنامې وروسته د پاکستان د ونډو بازار او د روپۍ په قدر کې د زیارت په ورځ اضافه ولیدل شوه. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی ٹھیک هاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک هاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بټن ٹھیک هاګی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانس یو د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. خبرونه کې د ملتیا مومنن کوو. نور مهم ریپورتونه لرو چې ساسره په خبرونه کې شریکو هیله لرو چې را سره مال پاتې شي. زو د مهال د یو بل سیمایز ریپورت او لوري ته چې پاکستان کې شمیرې خي چې د تیری یوې لسیز راهسه د بی اولادۍ په کچا کې پر لپسې زیاتوالی راغلی دی. د پاکستان د عامه روغتیا د یوې څېړنې لمخې په پاکستان کې نږدې 20% یا سلنه واده شوی خلک د بی اولادۍ د ستونزو سره مخ دي. تفصیل یې تاسو لپاره راغون کړی دی. د پیښور څخه عبدالرزاق په خپل ریپورت کې دا به په ګډه سره وګورو.
د صحت ماهرین وای چې غیر معیاري خوراکونه کول، د مهنت مشقت کمی، د وجود غټېدل، شوګر او نورې ناروغۍ هغه علتونه دي چې په ټولنه کې د بی اولادۍ سبب ګرځي.
ژوند کې ډېرې تبدیلیاں راغلي دي، هغه ته وجد وزن سیوا کې دو سره سره د هورمونل مسلې ډېر راغلي دي، او جراثیم او انفیکشن چې کوم اوشي هغه خزوتا بیا د فلوپین ټیوب چې کوم مرتي ټیوب باندې دو مسله هغه ډېر کاوند هغه د وجد بیا بی اولادۍ مس شکاري او بی اولادۍ سره سره نورې مسلې هم راځي، لکه ټیوب کې چې ماشوم جوړ شي یک ټاپک پرګننسي هغه لپاره پریشنو شي، نو یوټیوب لري شي، بیا صرف یوټیوب پات شي دا مسله کې دي شي، او نارینو کې کم ټیسټ چې موږ وکړو هغه جراثیم کمزوري وي هغه ډیره غټه مسله ده.
په دې حق لا د پیخور رحمان میډیکل انسټیټیوټ لخوا خور شوی مضمون کې د پاکستان پبلک هیلث یا عامه روغتیا مجلې په حواله لیکل شوی چې د هیواد په کچا په درې کم سلويخت فیصد پیخو کې نارینه عوامل، په یو 50% کې خزینه عوامل، او 12% معاملاتو کې نارینه او خزینه دواړه عوامل په بی اولادې کې کردار لوبي. د نفسیاتو ماهرین وایي که څه هم د اولاد نه کېدو سبب خزه او خاوند دواړه کېدې شي، خو بیا هم ټول ذمہواری په خزه اچولې کېږي چې له عملي زیات تر مېرمنې د زهني ناروغو سره مخ شي.
عام طور باندې یو اهم بیماری ده، هغه ته موږ ډیپریشن وایو، کم کې چې د یو زنانا د دې ژوند نه جوړه بیزار شي. د دې علاوه یو بل بیماری ده انزایټي بیماری، نه پای کې په مریض باندې شاړو بیرا جی، ورختای را جی، لټنګ شي، بے سکونی، مریض ته پته نه چې دا ما سره څه مسله ده. د دې به وشه د دې د خپګان له دورو چې کوم تفصیلی هستی خلو دغه وجلټون اکثر موږ مخه تدار چیرې شي چې وعده تکاله شي وي او ماشومان نشته لري.
ډاکټران وای د بی اولادې په صورت کې د اتای ډاکټرانو او حکیمانو په ځای خزي او خاوند دواړو ته مستند ډاکټر سره مشوره کول پکار دي.
چې کله دوی علاج شروع کړي یو خدای دې چې کم اس کم د یو کال نه والا دوه کال پورې دوی نېچرل د صبر کې قدرت تر صبر کې چې دی کې دوی پرېګننسي وشي دغه ټایم کې دوی اکثر خپل هم حمل وشي، کله نه کله دوی هغه ټایم تصورونه کې او دغه نمخ کې علاج شروع کړي، نو بیا پکار دی چې دوی صحیح ډاکټر لزی نو هغه اول ولا خاون ټیسټ کوي، چې خاون ټیسټ وشي او هغه بالکل ټی کې بیا زنانه ته علاج ضرورت دی. نو اکثر په داسې ډاکټرانو ګرځي چې صرف هغه داسې اتایي ډاکټران یا حکیمان یا داسې دایانو اغه خزی لا مسلسل داسې دوی ورکي چاغي اوولیشن ډبل ډبل کوي او نارینه ته ټیسټ نه کوي.
د صحت ماهرینو تر مخه د بی اولادې څخه د خوندیتوب لپاره مهم دي چې د جنکو په خپل وخت ودونه وشي، په خوراک کې سبزياني او میوي زیات شامل کړي شي، او د دې ترڅنګ پکار دي چې نارینه او زنانه روزانه ورزش کوي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا دیوا پیښور.
چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خوښوم، ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پوري کتلې او اوریدلې شي.
د ډیوی ګرانولیتون کاوریدونکو مننه چې خبری خبرونه کې را سره مالیاس د محل زو د یو بل ریپورت ولورې ته شي. په فلسطین کې د کاروندګرو سازمان وایي په غربي غاړه کې د يهودي آباد کومونکو لخوا په فلسطینی کاروندګرو د زیاتیدونکو بریدونو لکبله د زیتون پیداوار کم شوې دی. دغه سازمان وایي په 1 اکتوبر د حماس لخوا په اسرائیل د بریدون وروسته په دغه سیمه کې په کاروندګرو حمله زیاتې شوې دي چې د يهودانو آبادی ته چیرمه په زورګونو د زیتون ونې د دانونه ډکې دي خو څوک نشي ټوله ولای. د وی او ای یان بوژالت ریپورت تاسو زموږ همکار بختو شاوړاندې کوي.
د فلسطین د غربي غاړې په شمالي برخه کې د یو خولي کلی سالفیت زمیدار جبل ابو سلینی وای سګنه کال ډیر سخت دی. ارڅ کداغه د زیتونو باغ خپ زور کړي خو وای 10% ونه به د شوکی نه پاتې شي. د دغې سیمې د نورو کاروندګرو په سیر سلیمی هم وای په خپل پټو کې د کار کولو په وخت یریږي کم چې د يهودانو آبادۍ ته نږدې دي.
هغوی د ټوپک په زور زمونږ د زیتونو د شوکې ټول اوزار په خپل ګاډي کې واچول او بیا یې رانه ټول زیتون هم په ګاډي کې کېښودل او ټولو ته یې وویل چې د هغه ځاینه لاړ شي.
په 1 اکتوبر په اسرائیل د حماس د بریدونو وروسته په غربي غاړه کې په فلسطیني زمیندارو د یهودي آبادکارانو لخوا حملې زیاتې شوې دي او د دغې جنگ د پیل راسې هر ورځ په هغوی او ساتن او بریدونه کیږي چې زیاتره پکې د يهودي آبادکارانو لخوا کیږي. څوک چې نه غواړي فلسطینی کاروندګر دا غوي کورونو ته نږدې ورشي.
دلته نږدې سلور زره کړه د زیتون باغونه دي چې مونږ یې شوکول نشو.
لافي شالابي د ترموس آیا سیمه ناظم دي چې د خلکو ټول کار روزګار پکې د زیتون سره تړلی دی. هغه وای د بریدونو زیاتېدو د لاسه به سکل 80% زیتون د شوکې نه پاتې شي.
دغلته زمونږه ډيري د زيتون وني دي خو مونږه هلته نشو ورتللې هغه هر څه تړلې دي.
د فلسطینی کاروندګرو تنظیم وايي سکهال بر زيتون پیداوار کې 80% کم راځي چې علتونه دي د فلسطینی زمیدارو په ضد بریدونه او موسمي بدلون دي. د فلسطین د غربي غاړې د دې سیمې 1,00,000 کورنۍ د زیتون په کار کارونده ژوند کوي.
اول موږ په غربي غاړه کې د زمیندارانو لپاره تر ټولو لوی تنظیم لرو. زموږ د اندازو له مخې سش کال به له 500 تر 550% پورې فلسطینی زمینداران د زیتونو له شوکې بې برخې پاتې شي.
زیتون د فلسطین د غربي غاړې تر ټولو لوی زری پیداوار دی. تیر کال د دغه ځای زمیندارو د 1,40,000,000 زیتون او تیل خرڅ کړی وو خو سکال به هغوی دومره ګټه ونه کړی شي. بختور شاه، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د سنفی توقعاتو او په ټولنه کې د نارینه د واکمنۍ برعکس باټولا علي د کینیا تر ټولو لوی مهاجرو کیمپ د آداب کې یوازینی ښځینه امبولانس چلوونکې ده چې وی او ای خبریال احمد حسین له میرمن علي سره لیدلې دي او دغه راپور یې د کینیا له ګاریسا کاونټي څخه چمتو کړی دی چې تاسو ته بهشته تلاش وړاندې کړي.
سهار وختي باتولا علي د کینیا په ګاریسا کاونټي کې د داداب کډوالو په کم کې د کار پیل کول لپاره روانه شو. هغه لتیر 22 کلونو راهیسې د روزګار سره تړلې ده. علي کله مندواري میندې روغتونونو ته بوزي یا هم په کورونو او درملتونونو کې د خوارځواکۍ ماشومانو سره مرسته کوي، مګر کله نه کله هغه وای د هغې مسؤلیتونه تر دې هم ډیر وي.
کله چې د هاګډیرا مهاجر کیمپ څخه ګاریسا ته سفر کوم، زه له یوې نرس سره ځم. کچري امیندوار ښځه په لاره کې زیږون وکړي، زه دستکشې واچوم او بیا مرسته وکړم، ماشوم را واخلم او د مور لپاره بستر پاک کړم، ځان مطمئن کړم چې هر څه سم دي او بیا موټر روغتون ته روان کړم.
لتیرو څلور کلونو راهیسی علي د بشري امدادي ادارې انټرنیشنل ریسکیو کمیټي سره کار او په کیمپ کې د زرګونو میندو مرسته کوي. علی وای چې هغه د تعصب او د دسیسو سره مبارزه کړي چې وړاندیز کوي موټر چلول یوازې د نارینه لپاره دی، خو هغه وای چې دې خندونو یوازې د هغه هوډ پیاوړی کړي او د بدلون لپاره کار کوي.
ما څنګه موټر لپاتې انلی پټینګ نه کوي
زل ډیرو ننګونو سره مخ شویم. ما د غیر مسلمانانو انجینرانو موټر چلوو، خلکو به ما ته سپکاوی کوو، ما ته فاحش ویل او پکاونو به وشتلم، خو ما د هغوی فشار ته غاړه نه دی خو دی او ما خپل کار ته ادامه ورکړه.
یو تر ټولو لوی ننګونه د هغه د خپل کور څخه و، چیرې چې د هغه خاوند د هغه موټر چلولو سره مخالفت کاوه.
هغه زما سره ناوړه چلند کوو او زه به یې وهلم او راته به ویل چې دا دنده پرېږده، خو ما انکار وکړو او کله چې ما ډریوري شروع کړه هغه په ما د فاحشې تور ولګاو او بیا موږ د یو بل څخه طلاق واخیست.
هغه وایي چې هغه د امبولانس چلوونکي او د وو ماشومانو د مور په توګه د خپل رول څخه راضي ده.
زه
د خپل کار څخه خوشاله یم. ما د دې دندې په وسیله خپل اولادونه لوی کړل او هغوی تعلیم حاصل کړو.
علی وای دا غیر راتلونکي پلان د نرس په توګه روزنه ده ترڅو د ژوند په ژغورولو کې خپل مسلک ته وده ورکړي. بهشته تلاش، وی او ای دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور ریپورتونه هم لرو چې تاسو سره به شریکو. د ورلد کپ، د کرکټ ورلد کپ پر هم غواړو ځینې معلومات تاسو سره شریکو چې د کرکټ د نړیوال کپ څلور څلوېختمه سیالۍ کې انګلستان په څلور څلوېختمه سیالۍ کې انګلند پاکستان ته په درې نوي رنزونو باندې ماتې ورکړې، خو کوم چې وروستۍ حال دی هغه دا دی چې د آسټرالیا او د هند ترمنځ به فاینل لوبې کیږي چې هغه به ګورو چې کوم هیواد یې ګټي. او ستاسو کومه د خوښې لوبغاړه ده چې د دې په اړه کولی شي چې تاسو موږ ته ولیکئ؟ او د دغې لوبې په تمه ډېر خلک دي چې غواړي وګوري چې دغه لوبه به څنګه کی. خو زو د خپل وروستي ریپورت ولوري ته په خبرونه کې چې د ډیموکراتیک ګوند کاندیدټس چې د ماشومانو د زیان سخت حق پلوی دي په دې وروستیو کې په څو محافظه کارو ایالتونو کې لوی انتخاباتي بریاوې ترلاسه کړې دي، چې خو تر کومې کشې د زیږون حقونو مسله ده. د 2024 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې اغیزه کولای شي. خو وروستی ریپورت بل غواړو چې ستا سره د سیمې څخه شریکو چې د خیبر پختونخوا کلیوالي سیمې ځوانان وایي چې نه یوازې جنکۍ، هلکان هم د ټولنیز صنفي رویو او بندیزونو ښکار دي. دوی په خپل خوخه ژوند او فیصلې نشي کولای. راځئ چې دغه ریپورت چې صادق قاسم شاه ساسو لپاره تیار کړی دی وګورو چې دوی کوم مسلو سره دا محل مخ دي.
زما غټ پخته پرې خو دي نو زموږ سوسایټي د سې کارونه مطلب هغه خزو ته مختص کړي او سړو ته مختص کړي، نو په دې دا دغه وختم هغه د خزو دغه غنی چې مطلب دا د خزو کار دی. په دې باندې ما ته کریټیسیزم ملایوي چې یاره دا د خزو خصوصیات نه پکار دي چې تا خپل وخت وړوږي کې اگر چې دا زما شوق دي زما غټ وختې او دا ما سخونم کوي. زیات تر خو زموږ کوم مشران چې دغه د خبره کې چې یاره دا مطلب خزی به غټ وخت پرې دی او سړی دانه شي پرې خو دی، مطلب د سی په یو سترنګ بیس د دې نشته، مطلب دا سی سوسایټل خبرې دی د دې بیس نشته.
په دې کې هیڅ قسمت د څه خبره زنه غنم چې شته چې یاره دا الک وخت یا د جنې وخت یا د څه کلر پر یا سړی هیڅ قسمه لیاس سره د څه قسمه کم اس کم یو ایجوکیټډ مشره کې د څه قسمه ډیسکریمینیشن نه کیږي. که څوک هم کینو دا ډیر په خوانی یا مونږ ورته وځدار پسمند د خلکو سوچونه دي. زویم چې هر هغه وخت خسته دي څنګه چې سړی خپل خسته ښکاری، کاغذ جنې دا هغه ته کم وخت ښکاری، په کار د چې هغه څنګه کمفرټیبل فیل کوي، په کار د چې هغه خسته سټایل دی هغه انسان لپاره، ځکه چې هر انسان خپل ځان لپاره ښه سوچ کولای شي، نه چې بل کس یو انسان لپاره ښه سوچ کولای شي.
دا خو فیټ کټینګ دی، نو ډیر زیات دی پکې، کو هغه کې فیټ کټینګ وګوري، لانګ هیرز وګوري یا کرلی هیرز وګوري، خو که موږ دلته دغه هیر سټایل وکړو نو زیاتره مشه
د ځوان کول په اړه تاسو دغه ریپورت ولید خو نیمګړی ولید، ځکه چې زموږ وخت پوره شوی دی. د سادیا قاسم شاه دغه ریپورت تاسو د دیوی په ویب پاڼه هم لیدلی شئ. زه ستاسو قربانه منظر شهید د پروډوسر عبد حسین سره ستاسو نه خلو اجازه، تاسو په لوی الله سپارو، سلوړه و آباد او سید الله پمان. Thank you.